ملکیانو ته ډیره زیاته مرګجوب لاوړي. خبرونه لیکلي امریکایان له دې اوږدې جګړې چې د ویتنام تر جګړې هم اوږده شوې ستړي دي او غواړي پاتې سرتیری کور ته راستانه شي. ریل کلیر ډیفنس لیکي سره له دې چې جګړه شوې او ګڼ خلک مړه او ټپیان دي، خو دا وروستۍ دوه لسیزې افغانانو زیات پرمختګ هم کړی چې د ښځو او رسنیو په برخه کې شوی پرمختګ یې لویې بیلګې دي. خبرونه دا پوښتنه کوي چې اوس به له دې پرمختګونو سره څه کیږي. دا پوښتنه وړاندې داسې ځواب شوې چې د افغان حکومت ملاتړ باید وشي څو د قدرت له دریځه له طالبانو سره خبرې وکړي او د اساسي قانون له مخې په هغو ژمنو سترګې پټې نه کړي چې د ښځو او لږکیو د حقونو د ساتنې لپاره یې کړي دي.
دوستانو زموږ غل ازادي رادیو خوري، البته یو تصحیح غواړم وکم په دې ځای کې چې په بخښنې سره ما مخکې د موسیقي پروګرام اعلان کړ، خو نن د جمعې ورځ ده او موږ د معمول سره سم په دې ورځو کې د ازادي مجله لرو. البته زموږ د رادیوي ادبي مجله ده چې د کابل څخه زموږ همکاران جوړوي. په ترې ولاندې وقفې وروسته به واورو.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
بیا هم خبرونه تشر اغلاست اوس به د جمعې په ورځ باندې د ازادي رادیو مجله وورو.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننی غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې د کوزي پښتونخوا له فرهنګیانو سره د پښتنو ترمنځ په فرهنګي اړیکو غږیږو.
نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادي شریک دي او تګ راتګ کیږي، خو بیا داسې وشي چې کله د
په فنکار کې لا لیکوال او شاعر محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په فن خبرې کوو.
عمر باندې ومه چې د شعر شاعر سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو، خو دا کله د شوې د جده
په زرپانه کې به لنډه کیسه پستا چونډاري واوري.
کدی لاس خولای نه وي نو خدای کوي و ډوډۍ هم پیدا کړي. مخکې د پام نه و.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
انسان د ادبیاتو د زرینی رسی په وسیله د فکر ژورو ته خط کیږي او په همدې توګه د تخیل په زینه د ښکلا تر برجونو سرحس کولی شي. ادبیات مو د ژوند لوری ټاکي او د دغه لوری په منفی او مثبت خوا د رهي کولو دند د ادبیاتو ده. ادب که د ژوند لپاره وکارول شي معنا دا چې موږ غواړو خپل ژوند مهذب کړو. که د ننګ خبره شوی نو ملالی ټپه کړي، که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله بې ننګۍ ته دي ساتینه، او که د مینې خبره شوی نو یوې ناهیلې پیغلې چغه کړي اول می فکر درته نه و اوس مې د زړه ستنې کږې درپسې دینه. دا هر څه د احساساتو او عواطفو د پاللو او د ټولنیز ژوند ژواک د یوې نیمګړې برخې د پوره کولو لپاره شوي دي. نو ځکه ادبیات لولو او پالو یې. د نننۍ خپرونې تړون د اکرام الله ګران په دغه بیت کوو: که څوک مې وژني لاس یې هم نه نیسم، زما په یو حالت کې شر نه لګي. په پیل کې مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
تیرونی د لغمان په مرکز مهرتلام کې د بیرګل په نامه د مشاعرې او ملي سربیره د دغه ولایت کرنیز تولیدات نندارې ته وړاندې شول. د لغمان د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل چې دوی په لومړي ځل د بیرګل په نامه مشاعره په لغمان کې جوړه کړه. سمیم زیاته کړه چې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د سمسور لغمان مشاعرې سربیره په دغه ولایت کې د بیرګل مشاعرې هم په راتلونکو کې جوړې کړي. نوموړي وویل چې په وروستیو کلونو کې په لغمان کې د بیرې د ونو په زیاتېدو یې په دغه ولایت کې د بیرې په نوم یوه رسمي مشاعره او میله ثبت کړه. په دغه مشاعره کې د ننګرهار، کونړ او لغمان بیلابیلو شاعرانو ونډه اخیستې وه چې د شعرونو سربیره پکې تمثیلي ټوټې هم وړاندې شوې. تیره اونۍ په کابل کې د نعمت ګل پرګنیز د دویمې شعري ټولګې مخکتنه وشوه. په لمبو مین د نعمت ګل پرګنیز د شعرونو دویمه ټولګه ده چې تیره اونۍ یې د یو شمېر لیکوالو او شاعرانو لخوا په کابل کې مخکتنه وشوه. د غونډې یو ګډونوال انور وفا سمندر په خپلو خبرو کې ښاغلی پرګنیز په ولسي رنګ رنګ شوی شاعر یاد کړ او زیاته کړه چې د نوموړې شعري ټولګې شعرونه ساده او ولسي رنګ څخه ډک او شاعر یې د ریالیزم د مکتب پیرو یاد کړ. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سرڅېړونکی ډاکټر سید محیدین هاشمی بیا د یاد شاعرۍ ټولګه د افغانانو د زړه غږ یاد کړ. په یاد غونډه کې لسګونه شاعرانو او لیکوالانو خپلې مقالې او ویناوې واورولې. په خوست کې په پردیو ژبو لیکل شوې لوحې اصلاح کیږي. د خوست ښار کې د لاهو سماونې ګډ کمیسیون غړو په پردیو ژبو لیکل شوې لوحې اصلاح کړې. د یاد کمیسیون غړي له هټیوالو او کسبګرو غواړي چې خپلې لوحې اصلاح او په خپلو ژبو یې ولیکي. د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وویل چې د دغه ولایت له بیلابیلو ادارو څخه ګډ کمیسیون ټاکل شوی چې په ښار کې په پردیو ژبو لیکل شوې لوحې راکوزي او اصلاح کړي. دی وایي چې تر اوسه یې سلګونه هغه لوحې چې په پردیو ژبو لیکل شوی لري کړي او پر ځای په ملي ژبو لوحې لګولې دي. دا نوموړي په خبره چې د دوی د اصلاح کمیسیون په دوامداره توګه په ښار کې فعالیت کوي او هڅه یې دا ده چې ټولې لوحې په ملي ژبو ولیکي.
تیر اونۍ په غزنی کې یو شمیر ښځینه شاعرانې راټولې شوې وې او د سولې په نوم یې یوه ځانګړې مشاعره کړې. دغه مشاعره چې د غزنی د جنډر امیریت جوړه کړې وه، د لسګونو ښځینه شاعرانو پکې د سولې ناره د شعر په ژبه پورته کړه. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر دغې مشاعرې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
دا غزنی ولایت مقام د جنډر امیریت په یو لوی اتاق پر دیوالونو د سپینو او شنو کوترو عکسونه را ځوړندې. دلته نرم او زړه راښکونکي موسیقي هم غږیږي. په اتاق تر شلو پورې مېرمنې او پیغلې هم راټولې سوې دي. ځینې شاعرانې او ځینې بیا د شعر مینهوالې دي. دوی د سولې تر عنوان لاندې د پښتو او دری په ګډه مشاعره کې ونډه اخیستې.
چرا به مرگ هم به درد هم نمی رسیم؟ چرا برای صلح خود کبوتری نمی کشیم؟
د دغه میرمنو ځینو خپل او ځینو نورو بیا د هیواد د متبرو شاعرانو شعرونه ولوستل. دغه میرمنې وایي دوی سولې ته لیواله دي، ځکه یې په دغه مشاعره کې ګډون کړی دی. دوستانګزی دغه مشاعرې ته راغلې ده. دا وایي په مشاعره کې د سولې په شعرونو شعري تنده ماته سوه. په لومړي ځل یې د ښځینه شاعرانو په مشاعره کې ونډه اخیستې ده او زیات خوند یې ورڅخه واخیست.
دا ډول مشاعرې د سولې لپاره په سول باندې ډېر اغیزه لري او دا ډول مشاعرې که جوړ سي نو د خلکو ذهنونه او فکرونه حتما خلاصیږي او سولې ته اماده کیږي. دا کوم شاعران چې دلته راټول شوي وي ټولو د ټولو همدا غوښتنه وه چې سوله دې راشي او نور دې دا جنګ ورک شي.
ډاکټر رازیه محمدي هم دلته د شعر ویلو او شعر اورېدلو لپاره راغلې ده. دا وایي د غزنی ښځې چې د سولې نوم اوري زړه یې خوشاله کیږي. دلته د ښځو د زړه زور وبوسوی دی. د سولې شعرونه د ښځو روحیه لوړوي. داسې مشاعرې جوړول پر ذهنونو مثبت اغیز لري.
په دې خاطر چې خپل خبر او خپل هدف چې زموږ اصلي هدف صلح ده او دا صلح هم چې موږ غواړو دی د شعر په قالب کې مونږ جوړ کړی یو او دښمنان هم دی غواړو چې بالا بس ده مونږ صلح غواړو جګړې بس ده جنگ بس ده زموږ طاقت هم بس تمام دی. یه ده هغه ګلالۍ ماشومې هیله یه ده هغه ګلالۍ ماشومې هیله رحم وکړه ورکی ته سولې راشه.
نظیفه صالحی هم د دغه مشاعرې برخه واله ده. دا وایي په دغه مشاعره کې ګډون یې د سولې ژغ پورته کول دي.
بله مشاعره سبی په ټولنه کې د خپل ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمامېږي. شعر او شاعري چې د په ذهنیت باندې په روحیه باندې مثبت اغیز لري او مونږ د غزنی ولایت پیغلی شاعران را ټولې شوی و. دلته مونږ غوښتل چې د سولې غږ یعنی مونږ د سولې غوښتونکي یو او د سولې غږ د شعر په ژبه تر نورو پورې تر مسؤلینو پورې ورسوو.
ګروپ زهر پاش او یو تصویر به می کوټه کې وی ځان به می وژلې وی او ویر به می کوټه کې وی رد چې په ما دا کرم کوي په ما به تیر وی کرخې به می ورانی وی تقدیر به می کوټه کې وی هیڅوک به د قتل په اصلي سبب لا شک نه وی ولی څنګه چا دغه تفسیر به می کوټه کې وی زب اخیری زګروي کوم سترګې به کته کړم ختم بروان وی او تقریر به می کوټه کې وی تا د لاس زخم به می سر ته دی کې نه وی ستا د لاس نه یو زنجیر به می کوټه کې
یاد مشاعره د تیرې شنبې په ورځ د غزنی ولایت د جندر امریت له لورې جوړه سوې وه. د دغه امریت امیر فرید احمد عبیدی ازادي راډیو ته وویل له دغه مشاعرې څخه یې موخه د ښځو راغونډول او د سولې پیغام خپرول دي. دی وایي دلته ښځې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دا ډول غونډې او مشاعرې د هغې لپاره جوړول اړینې دي.
هغه خزینه شاعران چې په غزنی کې ګډون لري دی 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 لیوالتیا لرله او په بار بار یې د مانه غوښتنه کړې وه چې موږ یوه مشاعره کې ګډون کوو چې د سولې تر عنوان لاندې وي. نو نن ما د زمینه ورته مساعده کړه تر څو دی د سولې تر عنوان لاندې مشاعره جوړه کړه او نړیوالو ته وښیي د شعر په ژبه دی نړیوالو ته وښیي چې موږ سوله غواړو نور جنګ نه غواړو. جنګ بربادي ده. د مو خوندې اومیندې کونډې شوې بورې شوې وراره شوې دي.
دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې داسې مشاعرې جوړېږي چې یوازې ښځې پکې ونډه لري.
د انساني ټولنې د بیلابیلو ارزښتونو هغه مجموعه ده چې د ټولنو د پیژندګلوي سبب ګرځي. د هرې ټولنې وګړي هڅه کوي چې په شوري توګه خپل فرهنګي ارزښتونه وساتي. دا چې د ډیفرنت دواړو غاړو ته پښتانه پراته دي او د ګډ فرهنګ څښتنان دي، دا ګډ فرهنګ څنګه ژوندی ساتلی شو او څه ډول یې له نورو پاک ساتلی شو، په همدې پار موږ په نننی هنر جاج کې د کوزی پښتونخوا د دوو فرهنګپالو گوهر ننګیال او رشید جان بونیری سره د پښتنو د فرهنګي والی پاړه خبرې کړې.
هنر جاج
ننګیال صاحب له تاسو به شروع کو. پښتون قوم یو داسې قوم دی چې د تاریخ په اوږدو کې یو لوی څیره په سینه کاغل شوې ده او بیل شوې دي سره. هغه به د تاریخ جبر وګڼو. څنګه کولای شو چې مونږه د پښتون قام د دواړو خواو ته چې هغه کلر دي کبر دي دوی ترمنځ دغه فرهنګي اړیکې را غختلې کو ټینګې کو،
چې نن سبا چونکې کله نه چې دا سوشل میډیا زیاته عام شوې ده او خلک یې کاروي، نو دې سره تر ډېر حده پورې دا کار شوی دی چې خلک یو بل سره را نږدې شوي دي، یو بل سره یې پیژنګلو جوړه شوې ده. او د کرخې دواړو غاړو ته چې کوم خلک پراته دي پښتانه، نو دوی خو د ډېر پخوا راسې خپل کې یو بل سره غم خادۍ شریکې دي او تګ راتګ کیږي. خو بیا داسې وشي چې کله د دواړو هیوادونو په منځ کې سستونزا جنجال راشي، نو په هغې کې بیا لارې وتړلې شي، څو ورځو لپاره څه مشکلات را پیخ شي یا په ویزې ورکولو کې مشکلات جوړ شي. نو زما خپل خیال دا دی چې یاره مونږ له بحث د فعال دا کار پکار دی چې یاره مونږ د خپل حکومتونو په دومره فشار پې راولو چې مطلب د ویزې ورکولو دا سیستم یا په تګ راتګ دا لار کې اسانتیا پیدا کړي. د هغې نه علاوه چې مونږ فرهنګي فعالان ملګري مطلب چرته مشاعره وی چرته سیمینار وی چرته بلداسی او غونډه را جوړ شي چې دلته را جوړیږي د هغه ځای خلک پکې راغواړي او هغه ځای چې جوړیږي د دې ځای خلک کې شرکت کوي نو دې سره به د تګ را تک کیږي دې سره به د خلکو په منځ کې چې کوم لکه لریواله دی هغه په دغه طریقه ورو ختمیږي.
مننه بنیر ست تاسو راځو کتام هنرمندانو خدا پولیس سره ماتي کړی دي چې په لره پښتونخوا کې و ښه سندره ویلې شي یلته یو غزل ریکارډ شي مخه خبرې پښتونخوا ترازیو دلته خلک اوري موږ ډیره بیلګیم لرو. مسله د کتابونو ده د تحقیقاتو ده او د تخلیقاتو ده. اکثر وخت داسې کیږي چې په بره پښتونخوا کې کتاب چاپ شي په پښتو ژبه کې څېړنه وشي یا په نورو مسایلو کې څېړنه وشي په پښتو ژبه لیکل شي د کوزي پښتونخوا خلک ترې نه خبر او د کوزي پښتونخوا په لیکوال شاعران هلته کتاب چاپ کی مګر د بره پښتونخوا خلک ترې نه خبر. نو مونږ څنګه کولای شو چې دغه کتابونو راکړه ورکړه او د کتاب د یو بل سره خبر وکړو څه کولای شو چې دغه اړیکه لا پیاوړې شي؟
مننه. یو خو د کینمبې خبر ادا چې د دې لپاره چې ګورننګیال صاحب خبر وکړه د سوشل میډیا د انټرنیټ نه او د دین ډیر زیاتې موږ فائدې اغستلې شو. هغه په ذریعہ باندې څنګه چلته یو مجله شاپ کیږي لیکوال په نوم باندې دا اوس پورې باغال ته ملاوي دا او دغه نو هغه داسې یو خاص وکړه او هغه نت تر واړول او سمره چې همدای مجلې دی هغه په نت باندې اویلیبل دی. نو هغه مطلب کېدل شي چې دا سره یو بل سره هغه په کېدل شي یو بل کتلې هم شي دلته خلک او دا هغه تر صحیح لیدې شي. دویم زما په دې کې هغه بدوي چې داسې هلته چې کوم د کتابتونونه دي یا لایبرریز دي د هغې په هغه باندې دواړو طرف ته یو بل سره داسې کنټیکټ داسې دغه جوړ شي چې د دې د دواړو منځ کې د کتابونو تبادله کیږي. دلته داسې کتابونه جوړ شي میاشت په دغه باندې د کال په حساب باندې او د هغې د دواړو د کتابونو هغه دوی د خپل کتابونه را وړي هلته هغې ته ورکوي یا د هغې کتابونه هلته ځي. دې سره دا لږ داسې وي چې لکه هلته په لایبرریز کې کتابتونونو کې به پراته وي خلق بیا رسائی بہت اوشی لگ رہا لگ آسان ہے رسائی بہت آسان ہے. دویم خبر عمدہ کا داشی لگا نن سبا چونکہ دا انٹرنیٹ دور دے دے سزونو دی نو کا فرض کا داسی خاص اکڑے شی او داسی لگ دیر پدے ماندے کار اکڑے شی فعال عمل گری دا سوشل میڈیا پا دغا باندے او اگا داسی سائٹونا یا داسی پانے جوڑی کڑی چی اگا مواد چلتا پبلش کی گی یا خبر کی گی اگالتا اگیتا اپلوڈ کی او اگی ماندے پراتے وی دغا شان دلتا ہم کا دا خاصی اوشی نو دی سرے با دتلو راتلونا علاوہ کم چې زمونږ مشکلات دي کم چې زمونږ مسلې دي دغه په مخ کې د کلینا اپلا دی بل خلک چې پراته دي هغه تکثر نه سم مشکلات د وجو نه راپیخیږي. نو دا به یو داسې خاصه وي چې د دې په ذریعہ باندې به کم سے کم کتابونه د هغه ځایونو دا ټول سیزونه به یو بل ته خلک رسائی به وته وشي.
ننګیال صاحب دلته یو پوښتنه بل کوم د فرهنګ اړیکو د لا غښتلتیا په موخه موږ تاسو کچې ته وګورو په ځانګړي ډول په بر پښتونخوا کې فرهنګي تغییر کوم څه چې موږ په کړو وړو کې موږ اظهارو یا زموږ په جامو کې زموږ په خبرو کې یا حتی زموږ په ژبه کې کوم تغییر چې راځي تر ډیره پورې د ایران یا د هند د هغه کلتور ځینې نښې دلته راښکاره کیږي. همدغه رنګه که چېرته موږ په لره پښتونخوا کې وګورو هلته هم زموږ د پښتون ولس په فرهنګي برخ په کړو وړو کې په جامو سټایل کې په ناسته ولاړه کې حتی په اړیکو کې دغه بدلون هلته هم حس کیږي. که چېرته د اړیکې همدغه شان سره کمرنګ وي لکه دا اوس چې دي نو څه فکر کوي چې آیا یو وخت به داسې رانشي چې د بری پښتونخوا پښتانه به کاملا یو ځانګړی دود ولري او د کوزي پښتونخوا خلک به کاملا ځانګړی دود ولري سره یو بل سره به څه اړیکه پیدا نه کړي؟
بالکل دا خبره خو مو خو خبره ده اتفاق ور سره لرم چې که اړیکې نه وي نو څنګه چې کومنګ تاسو د بری پښتونخوا خلکو د لری پښتونخوا خلکو نفسیات او سوچ کو نو په هغه نفسیاتو کې سره ډیر لری والے دي کنه. بیا د هغوی شاید دا زما ذاتی رائے دا د دې ځای پښتنو چې کوم نزدېکت ته نو هغه بیا داسې دي چې هغه بیا یا زمونږ په دغه باندې نفسیاتو باندې چې کوم اثر دی هغه پکې د فارسی یا د ایران د فارس نه دغه شوی دی. هغه ځای کې بیا د پنجاب او د چې کوم هغه ځای کې ډامیننت کلچر دي نو هغه په هغه رو رو هوي کیږي او چې اړیکې نوي سره نو هغه به بیل ځانته یو جلا رنگ به اخلي او دا به بیل اخلي. نو بیا ستاسو خبره چې لره نه ده چې بیا د دوی په منس کې ډیر لوی توپیر وي.
او بل مسله په کدام د ننګیال صاحب چې کچیر ته موږ بیل بیل یو نو کم کم به وي، یعنی یو ډله خلک به یو ډختی بل ډله بل ډختی، نو په دوی باندې نور فرهنګونه او کلتورونه هم ډیر زر تاثیر کوي. یو ځای سره کېدای شي دا تاثیر کم.
بالکل بالکل، چې دا یو ځای شي بیا خو به دا ځان لا یو لوی کلتور بشي، دا به بیا په نورو کلتورونو په نورو خلکو باندې بدلیا دا خپل تاثیر لري. او چې سو پوری جلا دي نو بیا هم دغه سیدا چې ځان لا ځان لا پخی
مننه منیر صاحب. فرهنگی ټولنو ادبی ټولنو چې هغه په بری پښتونخوا کې دي که په کوزه پښتونخوا کې، تاسو په کوزه پښتونخوا ډیر خبرې څومره کار کړی په دغه برخه کې چې د لرو بر ولست یو ځای کېدو په برخه کې او په ځانګړي ډول په د فرهنگی یو ځای والی لپاره کار وشي؟
دیکھ داسی دا چی چونکہ پکوز پختونخوا کی لگ منگ چی پکم ماحول کی اوسو یا چی پکم زی کی اوسو دا آغی لگ دیر مشکلات لری. آغا مشکلات دا دی چی ال تا منگ مطلب اس زمان ریسنٹلی یو دا غروان دے یو سیمینار منگ کوپا وک افغان پیس کانفرنس پر نمان دے آغی دا پارا منگ تا دمرا مشکلات دی چی آغا منگ مطلب پخپل سمی بانی کوئی نشو کنا منگ بیا دا چا گورنمنٹ یونیورسٹو سرا یا آغی پخندون سرا رابطہ وکلا دا آغی پا ذریعہ بانی منگی چی تاسو بیرا اوگوڑای زکر چی منگ کدا کار کو منگ تبھی حل تھا لگی مشکلات او دا چیزن را پیدا کی گی. نو آغا دغی مشکلات دا وجی ال تکی خلق چونکی بیا دا سپریس کے دو والا خبر دا آغی قوت تے دا آغی اخپل سسٹم دے نو آغی دا وجی خلق لگ ڈاری گی چی لگا سینا چی منگ دا پیل وکو دا قدم واخلو دے سر بیا منگ تا رست مشکلات وی لگ لگ دغا بکی گی. نو کوشش روان وی کیږي چې خپل باندې مطلب د ډیر دغه میکړي چې داسې مشاهره وتا او داسې خلکو ته بلنې ورکړيږي د نه خلک راضي هغه کیږي تر روان دي داسې نه دا مطلب دغه نشته بالکل خو چې څومره پکار دي هغه نه دي. زما خپل دي کې دا دغه دی چې په دې کې دلته بری پښتونخوا کې چونکې دلته هغه سيزونه نشته دي چې کوم منګ باندې مشکلات دي هغه قانون نشته دي. نو که فرض کا د دې داسې کوششونه او تیر شوي دغه کې زما مطلب دغه یاداش کېشته دي چې دوه درې ځله داسې خسي وشوي دي کسان وړی دغه دلته دغه کی نو دا څومره چې کیدا خو ټیک دا روان دي خو زما خپل لغه دا چې د دینه لګ دی ته ذاتول بکار دي دغه وجه دا چې الته چون کې غیته مسائل دي مشکلات دي نه نشي کېبه نو چې دی زیات کین نو دا غی سره بغت تګ را تګ راشه درشه به زیات وي خلک به خبرېږي دلته چې راشي نو دا دا به یو غټ دغه وي.
ننګیال صاحب غواړم یو بل پښتنه وکم چې د لری او بری پښتونخوا د پښتنو ته ژبه ترمنځم تغییر ورستر بلې په زیاتې دی څنګه کولې شو دا تغییر کم؟
بیا بزا خبرو کم تبری پختونخوا پا پختو بانده دا فارسی یا دری اثر زیاد ته او حل تکی دا اردو انگلیسی یا اردو لکا مونگ حل تکی خلکو تا دا دی رای و نورمال خبر اخکاری چی خبری کئی پاگی که دا اردو و دا انگلیسی تکی استعمالوی خو مونگ چی بیا دلتا راشو و بیا مونگ دا سی تکی استعمالو بیا پی شرمی گوزه که چی دلتا دا لری پختونخوا پا نسبت خلق زیاتا پختو طول پختو استعمالوی چې کوم د نن نسل کاله زړه پښتو وا په هغه او نن کې به ډیر فرق وي. خدا سیده چې په کار دا زما دا خوایشي چې په لری او بره پښتونخوا کې مطلب کوي ټیکنالوژي یا یو ټکه یو یو د پښتو ځان کې جذب کین او چې هغه په دواړو کې یو شان.
د فنکار په ننني برخه کې یو ځل بیا کونړ ته ځو او دا ځل مو په کونړ کې د کونړ د ملي راډیو ټلویزیون له خبريال محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په شاعري خبري کړي او په سر کې مو د شاعري د لاملونو پوښتنه ترې کړي. د فنکار دا برخه زموږ همکار روح الله انوري وړاندې کوي.
فنکار
زمنګ د شاعری د پیل بنیاد اندغه وطن ناخوالی وی او پڅند دي کې نور مسائل بمغو خو ټول زمنګ ټولنه په دسي او حالت کې چې موږ پکې دنیا ته راغلی نو دغه واړه وو اوس تر څلوي خلنه تر عمر را ورسېدو لا هم پرې جګړه حاکمه ده. همیشه غمونه دي دردونه دي. کم شاعران به دسي وي چې د یو څه د وجه به شاعر شوی خو زمو په هواد کې زمو په شمول ډېر شاعران بس همدغه یوازنی علت د شعر او شاعرۍ دا جګړې او بدبختۍ او ناخوالې.
څومره وخت کې د شاعري شروع کړې؟ څومره عمر دې درلوده؟
نو تقریبا نوري صاحب زما په خپل فکر باندې زه د 14 کالو عمر باندې اومچې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو خو دا کله د شوې ده چې کله ډېر موده پاتې کله بس بیا وخت راشي چې یو احساس م وشي چې یو غزل یا شعر ولیکو نو لکه اصلا ما چې شاعري پیل کړې ده د 14 کالو په عمرو.
څومره شعرونه به دې لیکلي او کومه کومه برخه کې دې لیکلي دي؟
شاعر کله شعر لیکي یو څه نه اغېزمن کېږي او یو شعر لیکي نو موږ هم د حالاتو مطابق شاعري کړې ده. موږ چې تقریبا شاوخوا 15 شعره به ما لیکلي 15-16 شعر چې دا د په دې کې به ځینې داسې شعرونه چې حماسي دي عشقي برخه هم ډېره لري او په څنګه دې کې ځینې ترانې هم موږ لیکلي د وخت و زمان سره خو ډېره شاعري چې ما کړې ده او ما داسې د لنډو بیتونو دغه غزلي عشقي غزلي چې دي زما ډېره علاقه داسې دې سره ده. دا مې ډېرې زیاتې لیکلي
عشقي غزلې دې لیکلي دي خو د دې نه داسې معلومېږي چې مینه دې هم کړې عشقي دې هم کړې ده ځکه چې عشقي غزلې دې ویلې دي.
نو انوری صاحب دا خو داسې یو سوال دی چې زه فکر کوم چې که هر چا نه دا پوښتنه وکړي نو هیڅوک به هم داسې ونه وایي چې مینه مې نه ده کړې یا مین نه یم او د مینتیا اړخونه هم معلوم دي. مینه ته چې د هر څه سره ولري نو مینې سره درد ملګری که د وطن نه مسافر شو د وطن مینه سره و درد به لري دغه درد به دې کړي. انسانان دي په دې کې شک نشته چې انسانان هم په انسانانو مینېږي د انسان په ښو اخلاقو د انسان په ښو کردار دا ټول هغه څه دي چې یو شاعر ته یو درد یو احساس ورکوي یو شاعر اړکوي چې شعر ولیکي.
خو ځینې ملګري کله کله تا سره دا ګپ هم لګوي چې د کله چې کوم شعر ولیکي غزل ولیکي وایي چې د ملنګزي صاحب د شعر ملکه بیا راژوندۍ شوې ده او کله چې شاعري بس کې نه لیکي بیا وایي چې د ملنګزي صاحب د شاعرۍ هغه ملکه چې د هغې کډه کړې ده یا مړه شوې ده دې کې څه وجوهات دي ولې ملګري تا ته دا وایي؟
نو زما خو ملګري خو دې تل آباد وي موږ یې همیشه تفکر یو او زمونږ ورسره ټولو ملګرتیا هم واقعی هغه زمونږ ملګرتیا هم داسې خلکو سره ده چې څوک ځان پشان ژورنالیستان دي څوک لیکوالان دي څوک نطاقان دي او خو په فرهنګي لحاظ باندې سړی فکر وکړي نو زموږ ناسته ولاړ ټول همداسې ملګرو سره ده په ما باندې ډېرې نیوکې هم کوي خو لکه دغه سوال هغې ته په خپله واضحه دی که یو څوک وایي چې زه شاعر یم نو هغه قابل جانب په دې پوهېږي چې دا شعر داسې یوه مرحله لري ځکه تاسې د خوشحال خان خټک هغه مثال هم اورېدلی دی چې د شعر او شاعرۍ په ارتباط یې څه ویلي دي په دې تر څنګ رحمان بابا خپل یو بیت کې ویلي دي دا متل دی چې د درد بېلګې خېږي ګنې څه و د رحمان په شاعرۍ نو د ملګرو خبره هم په ځای ده او زموږ نظر هم شاید داسې ډېر غلط په دې نه وي چې شعر داسې یو څه نه دی چې تیار وخت وغواړې او هغه وخت دې ته ولیکي مانا دا یو حالت دی چې په انسان باندې راځي او بیا هغه انسان اړ کېږي نو چې شعر ولیکي او هغه د شعر لیکل هم باید شي نو چې دا کومه خوا باندې شعر لیکي څه ته نه اشاره کوي پیغام یې څه شی دی خپل درد دی د ټولنې درد دی د اشنا درد دی د وطن درد دی د مینې درد دی نو دا ټول هغه څه دي چې بیا شعر کله شاعر ولیکي نو بیا ته دغه نور ته بیا هغه دغه اغستلی شي چې
اوس یو غزل دې راته ووایې د مینې په باره کې دې ویلې وي
انوری صاحب داسې دی وایي دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي
دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي
او قسم دې ما نه خو به سا وخیږي زما سه دا ځله چې باور پرې وکړي هغه انسان نه وي بلا وخیږي دا د نن مینې ټولې ټوکې ښکاري سلوکې یوه چرته رښتیا وخیږي دا مې قسمت دی ګیله نه کوم هر باغ د مینې مې تالا وخیږي ربه عجیبه ده حیران پاتې یم منزل ته لاره مې خطا وخیږي او دغه اخرنی بند دی نور صاحب وایي یاره که مینه دې رښتینی اوسي د ملنګزی خو به پاوا وخیږي.
دې غزل کې دې زیاته ناهیلي څرګنده کړې ده د هغه مینه چې د چا سره درلودله هغې نه ناهیلی شوی یعنی داسې معلومیږي چې په خپله مینه کې ناکام شوی همداسې ده.
ما درته وایي چې شعر و شاعري یوه تبه ده یو طبیعت دی یو الهام دی چې انسان ته کېږي یو طرف ته انسان یو څه لیکي اوس که دې طرف شو چې ژوند کې به هم زه فکر کوم چې ډېر ځل به څوک په ډېرو مسایلو کې کامیاب شوی نه وي. ژوند کې کامیابي هم شته ناکامي هم شته همدار په مینا کې هم کمی بشته او ناکامی شته.
داسې معلومی چې ته ډیر زورول شوی په مینا کې، ځکه هغه د خپل زړه درد دی راایستلی دی، بیان کړی دی. دی
یو شعر لیکم او نور په دې هغه یو شعر پوهېدونکی که نه، چې یو په شعر پوهېږي، یو یې لیکي، یو بل پرې تنقید کوي. نو دا تاسې چې هر هفته اړوئ، خو زما خبره دا ده چې فقط ما چې څه لیکلي ستاسو خدمت ته وړاندې. حسن یاره ستا وی او نظر زما وی، هو کنه څنګل ستا وی او سر زما وی، او داسې یوې جګړې ته هوسېږمه غشي ستا باڼه وی او ټټر زما وی، او ته به رانه څنګ بېغوره شوی وی لږ غوندې ته تا باندې اثر زما وی، او دا حد به د مینې لا اوچت وی ډېر ستا باور کچرته په باور زما وی، چاته ملنګزی سوی زړه وښایي او کومه دې یو ښکلی شان دلبر زما وی.
تا وویل چې ته 1500 په شاوخوا کې شعرونه مې لیکلي دي، کوم کتاب دې چاپ کړی که نه دی چاپ کړی؟
د نړۍ هرې برخې ته که پرمختګ کړی دی، نو شعر شاعري هم نن سبا ډېره هنري شوې ده. او دغه مونږ چې څه لیکو، نو زما په خپل نظر دا زمونږ د زړه خبرې دي چې مونږ د شعر په بڼه لیکو او یا یې په اصطلاح وړاندې کوو. خو نن سبا چې مونږ د هېواد په کچه کوم شاعران لرو، ماشاءالله زه ته ډېر سخت متاثر یم، او د هغوی شعرونه ډېر هنري دي، ډېر ارزښت لري. که هغې په هر معیار ویلي، که د مینې لپاره ویلي دي، که د وطن لپاره ویلي، که د خپلو خلکو ولسونو لپاره ویلي دي، مانا شعر و شاعري هم نن ډېره غښتلې شوې ده، ډېره ژوره شوې او هنري شوې. کوښښ مې داسې کړی دی چې دغه شعرونه یو ځل په خپلو لاسونو ولیکم او بیا یې خپلو ملګرو ته ځان په شان دوستانو ته وړاندې کړم. که شعر و شاعري کې څه قابل دې و چې چاپ شي او ملګري پرې مشوره وکړي، نو حتما به یو کتاب شعرو ټولګه چاپ. ځینې شاعران اوس تاسو ته پته ده چې یو څو شعرونه لیکلي او بیا په واره لګېدلی کتاب چاپ کړی، یو چاپ سریزه او ما هم لیکلي. خو لکه زما خپل نظر دا دی چې داسې باید ونه شي، معیاري شعر ولیکل شي، بل داسې یو شعر چاپ شي چې هغه اقلن ژوندی پاتې شي. د مینې لپاره د شعر وایي، د دې ټولنې کومې نیمګړتیاوې چې دي، دا د خلکو ته روښانه کړي چې دغه نیمګړتیاوې په راتلونکي کې له منځه لاړې شي. زموږ په هېواد کې جګړه ده، ورور وژنه ده، د یووالي اتفاق لپاره شعرونه ډېر په کار دي. ټولنه باید نوره سره یو شي، دغه مونږ چې په خپلو کې وژل کېږو دغه ورونه باید یو شي. نو کوشش دا په کار دی چې د یووالي اتفاق، د ځوان نسل د ښېرازۍ، د هغوی د تعلیم، د هڅونې لپاره شعر و شاعري وشي. په ټولنه کې چې کوم ناوړه دودونه لرو، د دې د مخنیوي لپاره باید شعر و شاعري وشي. نو شعر و شاعري داسې یو څه نه دي چې مونږ یو چې ځان له یوې برخې ته ځانګړي شي، بلکې شاعران د دې وړتیا لري چې هغوی ښه شعرونه ولیکي تر څو زموږ ټولنه یوې ښې لارې ته سوق کړي.
اخره کې کوم شعر لري، کوم غزل لري او خوندور چې نه اورېدونکي ته نه خوند وایي؟
نو یو غزل به دوستانو ته واورو. بس دې وایي، ستا لپاره قربانۍ ته آماده یم، مړ کوم ځان زنده ته آماده یم، په خپل ځان مې وس رسېږي خوږه یاره، پرېښودو د زندګۍ ته آماده یم، او محلونه هېروم چې ته راسره یې چرته شاړه کې کېږدۍ ته آماده یم. که په ما دې دلته سترګې بدې لګي، زه مزم مسافرۍ ته آماده یم، او تا که تش په مسکو شونډو راته وویل، بور به ورته کړم ځوانۍ ته آماده یم، او ستا په شونډو دې خورا مدام مسکا وي، زه شیبه شیبه سلګۍ ته آماده یم، او ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله. انوري صاحب، ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله، لتنې بیل ککرۍ ته آماده یم، نور به څه درته د شعر په ژبه لیکم، ملنګزی ملنګۍ ته آماده یم.
مننه ملنګزی صاحب، ته ډېرو شیانو ته چمتو یې، آماده یې په مینه کې د سر ورکولو دپاره، هر څه ته دې غاړه ایښې ده. په خدای دې وکړي چې ستا چا سره مینه ده چې هغه هم تا سره دغسې مینه
ولري.
شکسپیر وایي چې ژوند یوه نیمګړې کیسه ده، کوښښ وکړئ چې په هنر یې بشپړه کړئ. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل درته کیسه کوي.
پسته چونډۍ شین سهار وو، له عمره پخه ښځه د نانوایي تر مخ پر هواره تیږه کېناسته. د چادرې له څلور کونجه سوریو یې پورته وکتل. پر میخونو کتار سرې ډوډۍ راځوړندې وې. د لاس بټه ګوته یې په نوبت له نورو ګوتو سره ولګوله. یوه، دوې، درې، څلور. ښځینه ځوان غږ یې واورېد. دا ځای زما دی. له عمره پخې ښځې ور وکتل. یو څوک په شنه چادرۍ کې ولاړه وه، په ناستو وکرخېده. پورته یې وکتل. نانوایی پر سیخانو نور ډوډۍ ټومبلې وې. له عمره پخې ښځې پزه کش کړه. سیگی د ډوډۍ له تاو د بویا ډاکل ګوتې وشمیرلې ایوا دوا درې څلور بس خدای څلور ډوډۍ راکړه. ځواني ښځې وویل خفګان مې نه در باندې لورېږي خدا عزیز ما دی دلته مې پخوا لا د ناستې لپاره دا هواره تیږه ایښې وه. له عمره پخې ښځې ور وکتل نوې راغلې ښځه یې تر څنګ په هواره ډبره ناسته وه. یو ماشوم راغی نانوای ته یې څو چړمړلې لوټونه ورکړل. له عمره پخې ښځې په خواره خوله وویل ها زویا د ثواب لپاره خو یوه ډوډۍ راته واخله. ځوانې ښځې وویل لکه چې پخوا دې له چا څخه څه نه دي غوښتي هر چا ته لاس مه نیسه دا ماشوم دی له کوره یې پوره د شپږو ډوډیو په حساب پیسې راوړې وې د نورو سره د مرستې تمه مه ترې لره. یو ډاډ نارینه غږ راغی خلیفه پنځه ډوډۍ دواړه له چادرۍ لاسونه ور وایستل. په عمر پوخ سړي د ځوانې ښځې په سپینو لاسونو کې یوه ډوډۍ کېښوده په خپله مخ روان شو. ځوانې ښځې وویل په دې لاسونو دې خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي خیرن دي د خلکو پام نه در اوړي. ځوانه ښځه غلې شوه خپل سپین لاس یې له چادرۍ راوویست د زړې ښځې سترګو ته یې ونیوه. ها ورته وګوره لاسونه دې زما د لاسونو غوندې پاک وساته نوکان مې هم رنګولي دي سخته نه ده ارزان بیه رنګ واخله ټولې لس روپۍ نه کېږي. زړې ښځې په غوسه وویل خو زه خیرات غواړم زه. ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده یوازې د لورینې خبره مې درته وکړه ته به سمه یې خو خلک خراب دي که دې لاس ښکلی نه وي نو خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي مخکې دې پام نه و. هغه سړی د خدای په جاد ډوډۍ رانه کړه. دا درېیم سهار دی چې په همدې وخت راځي یوه ورځ هم د ډوډۍ پرته نه یمه پرې ایښې بس کله چې ډوډۍ ورنه اخلم نو پر بټه ګوته مې یوه پسته چونډۍ راولګوي. په عمر پخې ښځې توبې وایستې. ځوانې ښځې وویل پوهېږم ښه کار نه دی خو دوه یتیمان رالغاړې دي ډوډۍ غواړي له پستې چونډۍ پرته یې ګیډې نه ډکېږي. یو دریشي کړی ځوان راغی دواړو له چادرې لاسونه ور وایستل خو دریشي کړي سپینو لاسونو ته توده ډوډۍ ونیوله. ځوانې ښځې وویل په خبرو کې دې هم پام کوه په دې خلکو د ورور یا زوی ټکی ښه نه لګېږي. له ما یې زده کړه ورته مې وویل چې تر دې ښکلې ځوانۍ دې جار شم. پخه ښځه په خبرو کې ور ولوېده خو زه نه شم کولی. ځوانې ښځې وویل څو ماشومان لري؟ درې. خاوند دې مړ دی تیر کال په ماین وخوت. ځوانې ښځې سوړ اسویلی وویست کور لري؟ نه په یوه زاړه ګراج کې مو اړولی دي دوه سوه افغانۍ کرایه ورکوو اولادونه مې تر سهاره د یخنۍ له لاسه غونج پراته وي د غاښونو ټکان یې اورم خو ځان ورباندې نه پوهوم چاره څه ده. په عمر پخه ښځه غلې شوه. ځوانې ښځې ور وکتل د چادرۍ په څوریو کې یې دوی له اوښکو ډکې سترګې ځلېدلې. ځوانې ښځې وویل هوا مخ په تودېدو ده خو له لوږې به یې مړه کړې. غلې شوه. د زغالو د هوارېدو له غږ سره د موټرو یو نیم هارن هم اورېدل کېده. په عمر د پخې ښځې د غږیو ډک غږ یې واورېد اوس څنګه شو. په عمر پخې ښځې خپل لاس له چادرۍ څخه راویستلی و تور خیري د ګوتو خواته ور ټول ول. په عمر پخې ښځې په غریو کې وویل په لاړو مې پاک کړ.
تاسو به چمبه خامخا لیدلی وي. چمبه د ښځینه ولسی موسیقي هغه توک دی چې لا هم په ودونو کې ورسره ښځې سندرې وایي. استاد ګلزمان د پښتني سندرغاړو په قطار کې هغه موسیقار دی چې ګڼې سندرې یې له چمبې سره ویلي دي. فرشتې مرسل له نوموړي سره مرکه کړي.
ځان جوړوه معمولا دغه چمبه د دې خځې طبقې کار ده، دوی په ودونو کې او د خاده مراسم کې دایره وای کنه، نو د نارینه له دایره سره څه کدا اوس رتوي
دا خو ما شوق لر له داسې چې ما کور کې دریاو ما ته پلاری وړو کوم دې چمبه جوړ کړی و دا می واله 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 داسې می زای میکړه جنکو با تونه نه کول ما دریاو ته وای یا سندری ویلې زوړ کوم کنه ته کړم، نو دریا می داسې دک چې د دریا کومه د زرد دول یادی چه تبلیه در کم زربونه دی و نمانه دی دام مزدک رو در زبطار مزدک خوب دیر کار میده این دوستان دی و نرماندان نخیسته ده
که دستی را تو هایی چه تاسی پخپل چو سندرو که لی دایره یا چمبینه کار اخستایی
ملی را دو تلویزیون که کمی سندره چه ما ویلی دی پا دریا سرا دی سلو نبا زیادی کم زیادی دریا سرا می ویلی دی اما گل ورنه سندره چه اغم پا دریا که تلویزیون نچه نشه دل اولین سندره در تلویزیون چی جور شد نواشو اولین سندره واچی در نشش و دریا سر مویل پا ولاره
تاسی ویلی چی اول سندرم گلغنده واچی لدائره سر مویلی کنه
دائره سر ما اولین سندره در تلویزیون رو واتا
لتلویزیون رو واتا مخیل دی چی خپل خبرو تا دوام ورکو کتاس نگوکتو نگوکو چی اما سندره لچم بی سر یو جلماتا که وسوا یا امکان لری
تاجکستان تھا یو ټیم سره را نه د ما دریا چې خلک ونی دی خلک یې ان پاتې شو سره یې ځک شو هلته خیال استاد صاحب چې خیال استاد هغه سره دریا چې وایه چیرې ده کنسرت خلاص و ما ته هغه وویل چې هلته راشه ستړي ما شي سره وکړو زه د دریا استاد یم په تاجکستان او دې شاګردان مې روزلي په ډېر دنیا کې مې کنسرتونه ورکړي خو دا رقم چې ته دریا وایې دا منول نه ما ورته وی چیرې د زکړه ما چې ما په خپل کور کې زکړه کوم استاد نه لرم کلی کې مې زکړه خو دا سبا چې شو سبا سړی راغی په لاس کې بیک ته داسې وایي چې دا ما تو پته ته راوړه ته دوه کاره د دې نه اخلي امبم مو د زیر امبم دا معنی ده کنه دا معنی ده
دغه دایره وهل پار کلي او ار ولایت کې فرق کوي که ټول په یو رقم وهي
ګوره چې زه کوم وایم دی ما بخي دنیا سره فرق ده
تاسو فرق لري نور
نور چې کوم تاجکستان کې دریا د ارکسترا سره ټول دریا ریواج دلته ډېر زیات تاجکستان کې ازبکستان کې ترکمنستان کې قزاقستان کې قرغیزستان کې په دې زګه زدلن دلته دریا ډېر ریواج دلته ارکسترا سره
بله د میرمنو چمبه وهلو څومره تاسو په کار سره کایل کوم میرمنې نموم زکه کوم دي
دا ګوره ډېر زیات ما ویلي ڈبل رابطه بل بل ده
دست رقم مددوام
در دول گی ددره
ددره دا نمونه چپی خی
در اندوستان خی بنامه
ها او بلت رقم ده که دا مرکه پغې سندرې باندې ختم کو چې د تاسې خپله ډېره زیاته خوښه ده او چمبې سره مې ویلې ډېر خوښېږي
گل گنڈی ہے